سلام فریبا ظاهرین په یوه بل خبرونه کې ستاسو قربانه. له افغان مشرانو سره د زلمی خلیلزاد نننی بحثونه ارګوای
دوار لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړېدونکي کنفرانس لپاره تیاریو اړه تاسو خبرې وکړې.
لا هم معلومه نه شوه چې ولې د پاکستان د پارلمان د مشر اسد قیصر الوتکې ته په کابل کې د کښېناستو اجازه ورنه کړل شوه.
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسي جرګې لخوا نه به یو پلاوی ټاکل کېږي او دا پلاوی به ځي دغه ټول مسایل به لاندې نه ګوري.
سلو ورزشکارانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړې ته د افغان اولمپیک ملي کمیټې خوشي. معلولو کرکټ لوبغاړو څنګه ورزشي مزال پیل کړ؟
اول کې خو چا سپورټ کولم نه کورنۍ لخوا وایي درسونه وایي د کرکټ نه څه نه جوړېږي نه مې پلار کنه خو
دا او نور په دې یوه ساعت کې اورئ. خو لومړی خبرونه
ولس مشر غنی او زلمی خلیل زاد د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړې. حکومتي چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي او نن شپه د فوټبال د سرسختو حریفانو ریال مادرید او بارسلونا لوبه ده. بشپړ خبرونه ارګوای ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د ترکیه د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. جمهوری ریاست په یو خبر پڼه کې وایي ښاغلو غنی او خلیل زاد په نننۍ کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر وروستیو پرمختګونو هم بحث وکړ. په خبر پڼه کې د دوی د خبرو جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا ویلي و چې خلیل زاد د دې شورا له رئیس عبدالله عبدالله او مشرتابه غړو سره هم خبری کوي. یو شمیر افغان چارواکو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره د ترکیه غونډه د رواني جمعې په ورځ د اپریل په 14 نیټه پیلېږي، خو د دې ناستې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې. طالبانو په دې غونډه کې د خپل ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امرالله صالح دفتر په یو خبر پڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې غلام ناصر الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو، وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. په خبر پڼه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی. د خبر پڼې له مخې الخراساني په دې وروستیو کې د کابل لویدیځ څخه د یو 14 کلن هلک په تښتولو کې هم لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی. د دفاع وزارت ویان فواد امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
در حملات هوایی که دیروز در ولسوالی
هغو هوایی حملو که چې پرون د بدخشان په وردوج ولسوالی کې وشوه، یا ویش طالبان چې د وردوج لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاری حیدری هم په کې دی وژل شوی او درویش نور ټپیان شوی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د سختو زیانونو د اړولو ادعا کوي. په هرات ولایت کې د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو کې د ګاز په تاسیساتو کې لګیدلی اور مړ شوی دی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اور پیښه کې یو تن برسیرن ټپي شوی. د هرات د برېښنا شرکت د رسنیو مسؤولې زینب محسنی وویل چې د اور پیښې له کبله د ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې وه. نږدې اوه میاشتې مخکې د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور د لګیدو په پیښه کې سلګونه موټر وسوځېدل. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د دفاع وزیر لوید اوستن دا سفر داسې مهال پلان شوی چې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. اوستن به په راروانه اونۍ کې د اسرایلو، جرمني او برتانیا له حکومتي او پوځي مشرانو سره وګوري او د اپریل په 14مه به په بروکسل کې د ناټو په مقر کې له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په کتنه کې د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د ټلوالې د اقداماتو پر څرنګوالي بحث وکړي. پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل آسټن به له خپلو سیالانو او چارواکو سره په کتنو کې د نړیوالو دفاعي اړیکو د اهمیت په اړه خبرې وکړي او د ګډې دفاع د مسؤلیتونو د ویش او د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د دایمي امنیت لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنه به ټینګار وکړي. د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی دی. دا د اروپایي ټولنې په یو غړي هیواد کې د یو خبریال د وژنې نادره پیښه ده. پولیس او سیمه ییزې رسنۍ وایي د سټار ټلویزیون خبریال ګیورګوس کارایواز چې یو خبری بلاګ یې هم درلود پرون د اپریل په 9مه د خپل کور د مخې پر سړک د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د یوې سیمه ییزې ورځپاڼې د راپور له مخې ګاونډیانو د ډزو غږ نه دی اورېدلی. نو ښایي نوموړی د بې غږه تومانچې په وسیله وژل شوی وي. د دې قتل د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ده پر بلاک په یو بیان کې راغلی دی چې کرایواز د خپل کار په خاطر په نښه شوی دی. او د فوټبال مینوالو ته زیری چې نن شپه د ال کلاسیکو شپه ده. ال کلاسیکو د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلو ترمنځ لوبې ته ویل کیږي. د ریال مادرید په کوربتوب دا سیالي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په ترڅ کې په لوبغالي کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو تمه ده چې د فوټبال سلګونه میلیون مینوال به یې نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پر ټلویزیونونو ننداره وکړي.
دوستانو از ازادي رادیو خمو تر دې مهاله د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه واردل. کولای سي چې تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د مهال په کابل کې دی. نوموړي د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره کتلی دی. د جمهور رئیس مرستیال وایند فاطمه مورچل د خبره ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل دواړو لورو په دې لیدنه کې د ترکیې د جوړیدونکې کنفرانس ته تیاری په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره هم کتلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه په ترکیه کې جوړیدونکې ناستې تلیبي اونۍ کمه موده پاتې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاندې فاطمه مورچل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د سولې د تازه پرمختګونو او ترکیه ناستې په اړه خبرې کړې دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره په اړه وکتل. دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکې کنفرانس لپاره تیاریو په اړه بحث او خبرې وکړې.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په سپیدار ماڼۍ کې د دغې شورا له مشر عبدالله او نورو غړو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحې عالي شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوی کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د نظرونو د دقیقې راټولونې لپاره وروستۍ ناسته ونه شوه، نو ځکه د سولې طرحې مسوده به سبا بشپړه او د مصالحې عالي شورا رهبری کمیټې ته به وسپارل شي تر څو د حکومت مشرتابه سره یې شریکه کړي. له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکیه ناستې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده. د سولې مصالحې عالي شورا یا د طرحه په ترکیه کې د افغان سولې لپاره جوړیدونکې ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې کوي. په دې طرحه کې په ټولیزه توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانانو پر بنیادي او اساسي حقونو، د بشر حقونو، د یو شخص له لوري د یوې رایې پر کارونې، په نظام کې د ټولو په عادلانه او معناداره حضور، په هیواد کې د تاوتریخوالي او جنګ پر ختمېدو او د سولې هوکړې د پلي کولو په برخه کې سیمی او نړۍ پر قوي زمانه ټینګار شوی. خو تر اوسه پورې د ترکیه په ناستې کې د طالبانو د چمتووالي په اړه هم رسمي څه نشته. خو قطر کې د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د دغې ناستې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د ولسی جرګې اداري پلاوی افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې د نه اجازې له امله نن شنبه امنیتي مسؤولین خپلې وې غونډې ته وربللي وو. د دې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي تر غونډو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل کیږي څو دا موضوع وڅېړي. مخکې امنیتي مسؤولینو او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو له امله امنیتي ستونزې بللې وې. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر او ملګری پلاوی د الوتنې د کنسلیدو په تړاو خپلې یو غونډې ته د امنیتي بنسټونو د مسؤلینو تر وربللو وروسته پریکړه وکړه چې یو کمیسیون به دا موضوع څېړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسی جرګې له خوا به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زی د ټول مسایل بلنج دینه ګوري چې په دې ورځ باندې چې کوم کار کېدلو هلته چې به مواد پیدا شوي دي دا کار د چا او څنګه کېدلو مثلا ناوناور دی کمانډونه یا ټول مسایل چې دي دا په ټول دوی حیات به څېړي. بل هغې نه چې حیات خپله نتیجه راوړه بیا به عمومي ګزارش چې راوړو بیا به عمومي ګزارش تاسو سره شریک کړو.
د ښاغلي ځاځي په خبره د ولسی جرګې دغه مجلس ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان د ملي امنیت رئیس د ملکی هوا نواردی ادارې او حمید کرزی هوایی جګر امنیتی مسؤلین د معلوماتو او وضاحت لپاره وربلل سوی و. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د یو شپاړس کسیز پلاوی په مشرۍ غوښتلې کابل ته راسي الوتکه یې تر کابله راغله خو د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ښکته کېدو اجازه ورنه کړل شوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللي. د کابل حمید کرزی هوایي ډګر سرحدي قومندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنجشنبې په ورځ سهار مهال چې وډله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخته وه چاودیدونکي توکي موندلي وه او په خبره یې دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې د امنیتي ستونزو له امله سفر وځنډول سه. کله چې امنیتي وضع ښه سي زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به له سره تنظیم سي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې ممکن کابل ته د دغه پاکستاني چارواکي او ملګري پلاوي سفر یې د افغان حکومت لخوا د سیاسي شرایطو د حساسیت له امله ځنډول سوی وي. د دغه کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي مسؤلین دې په مسلکي توګه دا موضوع وڅېړي.
زه فکر کوم چې د فردي تر شا د کابل حکومت او د اسلام آباد ترمنځ داسې څه روان دي چې په هغې باندې ښایي اتفاق ته نه وي رسېدلي او د آزادو پارلماني غړو لیدنو ته یې زمینه برابرولو ته زړه نه وي ښه کړی او داسې یو شی رامخته کړي او په بل طرف باندې امکان لري چې داسې یو تهدید وجود ولري خو په دې شرط باندې چې مسؤولین یې په مسلکي شکل اثبات کړی شي او د هغې په ارتباط صحیح دلایل ولري چې سړی ترې انکار ونه شي کولی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني لیو پلاوی سره پاکستان ته تللی و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو حکومتي چارواکو سره یې د لیدو کتو هدف د افغان سولې په پروسه کې د همکاریو د ډاډمنولو او د نظریاتو تبادله یاده کړې وه.
دوستانو واموریدل چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر او ورسره د ملګری پلاوی الوتکې ته د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د ناستې اجازه ورنکړل سوه. دا سفر چې د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس په بلنه ترسره کېده افغان امنیتي چارواکو یې د ځنډ سبب امنیتي دلایل یاد کړي دي. اجملان په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شم سره په دې اړه یوه مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلې چې د ده په فکر د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ولې په کابل کې د ناستې اجازه ورنکړل سوه.
رسمی منابع خبر تایید کړی دی هغه دا وایي چې په امنیتي ملحوظاتو باندې د اجازه نه ده ورکړل شوې. البته په پاکستان کې او حتی په افغانستان کې بعضې رسنیو بعضې نظر خاوندانو تحلیلونه دا دي چې دا عمل قصدی دی او د افغانستان حکومت په دې کې مداخله کړې ده. طبعا که دغه سیوی چې د افغانستان د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ دغه کوم اختلاف چې دی د دې سرچینه دغه اختلاف وي، نو زما په نظر بیا به دا منفی تاثیرات به زیات.
ظاهرا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه سفر به بیا تنظیم شي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مسؤلینو هم ویلي دي چې امنیتي ستونزې او څه د بیا رغونې چارې وي چې یوازې دا نه بلکې نورې الوتکې هم ځنډولې وي ناستې. فکر کوي چې دغه ډول عکس العمل به شته اندېښنې راکمې؟
زما په نظر دغه دلایل لږ ضعیف بریښي. هغې دلیل دا دی چې که چېرته دغسې موقت ستونزه وی په میدان کې، نو د پاکستان او د افغانستان د اسلام آباد کابل ترمنځ خو نیم ساعت یا 45 دقیقې پرواز دی، نو دا خو حتی د هغې ته په دغه موده کې ابلاغ کېدای شوه چې دوی حتی پرواز نه وی کړی، په اسلام آباد کې ماتل شوي وی. خو دغه یو څه موضوع لږه ژوره ښکاري، خو بهرحال په ټوله کې داسې بې باوري رامنځته کړې ده دې موضوع.
ښاغلی شمس، فکر نه کوي چې دا به د افغان حکومت لخوا هغه لیدنو کتنو ته یو ډول عکس العمل وي چې په وروستیو کې د پاکستان ملکي او پوځي چارواکو د یو شمیر افغان سیاستوالو سره چې ځینې د افغانستان د وسنی حکومت سیاسي مخالفان دي پیل کړي دي، دوی سره د سولې په تړاو خبرې کوي. ښایي افغان حکومت داسې وګڼي چې پاکستان هڅه کوي د سولې خبرې اترې د حکومت له سیاسي اپوزیسون سره هماهنګ او د افغانستان حکومت څنډې تکړي. فکر نه کوي چې دا موضوع به په دې مسله کې رول ولري؟
ستاسو خبره صحیح ده چې عوامل خو زیات کېدای شي. د پاکستان دغه ټول رول چې دی د افغانستان په سولې پروسه کې، د افغانستان سره اړیکې مخې نه دي، دغه څه تحولات چې شوي دي په دې باندې د افغانستان حکومت خوښ نه دی. خو په هر صورت که دغه ټول عوامل دغه کومه کړنه چې ده دا نامناسبه بریښي، هم غیر ډیپلوماتیکه ده او هم که رسمي اړیکې ته د افغانستان پاکستان وګورو، نو د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت په رسمیت پیژني، پاکستان دولت په رسمیت پیژني او هغه زمنګ دولت په رسمیت پیژني. د پردې تر شا چې کومې کړنې کوي هغه خو یو بیل بحث دی.
ته محل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
اړیکې د افغانستان پاکستان ښې شوې نه دي، بلکې بې باوري او بې اعتمادي لا زیاته شوې ده. که څه هم دغه تیرو څو میاشتو کې پاکستان کوشش کړی دی او حتی تیر کال سفرونه د لوړ پوړو چارواکو ترسره شو، ډاکټر شهاب عبدالله اسلام آباد ته لاړ، عمران خان کابل ته راغی او داغې نه وروسته پلان دا و چې ولسمشر غنی لاړ شي اسلام آباد ته. خو د دې هر ترڅنګ هلته موازي د سولې پروسه چې کومه روانه ده، په هغې کې چې کوم پرمختګونه دي یا په هغې کې چې کوم موضوعات دي، هغه مستقیم د افغانستان پاکستان په اړیکې باندې تاثیر لري او د هغه پرمختګونو نه د افغانستان حکومت خوشحاله نه دی. نو بیا هم اړیکه د ښه طرف ته نه ده روان او بې باوري اوس هم زیاته وجود لري.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زرتشت شمسو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلکو تر بیا بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بلونه میاشتنی کړل. وروسته له دې د برښنا مصرفونکي مکلف دي چې هر میاشت د برښنا لګښت ورکړي یا یې بلونه ورکړي. مخکې له دې به خلکو دغه لګښت د برښنا د لګښت بلونه په هرو دوو میاشتو کې تحویلول او دا شکایت موجود و چې د برښنا لګښت پر دوی ډیر راځي. د برښنا شرکت مسؤولین وایي له دې سره به خلک د برښنا د لګښت له لوړې کټګورۍ ووځي او اسانتیاوې به ورته برابرې سي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل خاریان د برښنا شرکت نوې اقدام چې د برښنا د لګښت بلونه به ترې میاشت په میاشت اخلي ستایي. مخکې له دې به د برښنا مصرف کوونکو په هرو دوو میاشتو کې د برښنا بلونه ورکول. کابل خاریان وای په خاطر دې نن په هېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بل دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوو میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړه خودله او خلک مکلف وو چې د لګښت له لوړې کټګورۍ سره سم د برښنا بل تحویل کړي. د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
څنګه خرڅول چې څنګه جوړ کړه. اما مامور خو بيخي خلک مونږ لم خراب شه چاله خای بخیر چاله پاره خای
اوس پته درته لګیږي یو یو میش را رسیږي هر وخت پته درته لګیږي بل دوغونه را رسیږي دوغونه ورکو ماول سره په دوه میشت کې راتله یعنی پته نه درته لګیدله و درته معلومیږي په دغه میشت کې دوغونه کړي دوغونه پیسې ورکوم
برښنا شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته له دې د برښنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
د څوارلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته بهسله دې بلونه محور دي په دغې میاشتني بل کې به د مشترکینو لګښت به تر 500 پورې په پیسو کې کمښت راشي. دا به د افغانستان و نورو غټ ښارونو ته به هم وغځول شي.
ښاغلي توحیدي وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده. دا هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډیری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کېږي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا د تمویل له امله بهرنیو هیوادونو ته ورکول کېږي. دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برېښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 45% هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي عامې روغتیا وزارت 100 دوزه کورونا ضد واکسین ورکړی څو هغو ورزشکارانو ته تطبیق سي چې له هېواد څخه بهر د لوبو لپاره ځي او دغه ویروس یې ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپله د دې شمېر غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران د عامې روغتیا وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي. نور حال زما د همکار په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته هم د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق پیلوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې عامې روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته د 100 دوز د کورونا ضد واکسین د ورکړې په برخه کې د دوی غوښتنه منلې او په دې برخه کې به هغه ورزشکارانو ته لومړیتوب ورکول سي چې بهرني ورزشي سفر نه لري او دغه وایروس یې ګواښي. دا اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د دې واکسین تطبیق به سر لراتلونکي اونۍ پیل سي.
روغتیا او صحت وزارت د ورزشکارانو لپاره 100 دوز چې زموږ تقاضا وه واکسینونه تهیه کړي دي او په نږدې راتلونکي به دا لړۍ شروع شي چې او موږ د صحت عامې وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لړۍ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو او وی وختل چې ورزشکاران هم د کورونا وایرس څخه په امان کې.
ښاغلی پوپلزی وایي د نړیوال اولمپیک د لاهیې او طرز العمل له مخې د دې واکسین کول اختیاري دي نه اجباري. که څوک ونه غواړي دی ورته واکسین نه تطبیقوي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې تېره اونۍ د آزادۍ راډیو په ځوان فکر خپرونه کې د ورزشي چارو یو شمېر شننکو چې د تېر یو کال په بهیر کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پر افغان ورزشي فعالیتونو خبرې کولې له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې افغان ورزشکارانو ته هم باید کورونا ضد واکسین تطبیق سي په ځانګړي ډول هغوی چې بهرني ورزشي سفر نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران هم په دې برخه کې د اولمپیک د ملي کمیټې له پاملرنې او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له همکارۍ هرکلی کوي. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتک:
د عامې روغتیا وزارت څخه د زړه کومې مننه کوم چې ورزشکارانو ته یې لومړیتوب ورکړ او دوی ته یې واکسین ورکړ. نو دا ډېره ښه پامنه ځکه ورزشکاران ډېر د ګواښ سره مخ دي ځکه موږ سفر ډېر لرو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د هند لخوا چې د 15,000 دوز واکسین مرسته سوې وه دا باید 2.5 لک کسانو ته تطبیق سي او لومړیتوب پکې روغتیایي او رسنیو کارکوونکو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل سوی وو چې یوازې 1,10,000 دوز یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تطبیقیږي. د دغه وزارت یو ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دا پړاو د بشپړېدو په حال کې دی. خو په خبرای د اولمپیک ملي کمیټې لپاره چې کوم واکسین ورکړل سوی دا بلد وهمي محمولي وي چې استادانو او ښوونکو ته هم ورکول کېږي. افغانستان ته د کورونا وایرس ضد واکسین دوهمه محموله چې 4,38,000 ډوزه واکسین پکې شامل وو د تیر لمریز کال د کب میاشتې په 13 نیټه د واکسین د نړیوال همغږي کوونکي بنسټ کوواس لخوا یې له افغانستان سره مرسته سوې وه.
آزادی رادیو ته غوږ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پر دغه هیواد لګول سوي، خو امریکا بیا وایي چې یوازې هغه بندیزونه لرې کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې وي. عصمت سروان نور تفصیل کوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسیون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې 4 ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماتانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنو چارو وزارت دوه چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دې ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلي کېدی شي د اتومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشو بندیزونه به لا هم دوام لري. د دا خبره د ایرانی چارواکو د دې ټینګار په ځواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دې لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کېدی شي د اتومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ټرمپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دې لرې شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کېږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړیو ته په یوه راپور کې ویلي چې ایران په یوه تازه اقدام کې د اتومي موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
تاسو له پیغامونو
دغه حکومت چندان سے فاسد گند دے پہ یو تشکیر برقی اخسو کے درے میں اکشے سلور میں اکشے کی رہی دغه تو وہی امنگ ہل خدے تھے دو تھائش دادا دغه ور ته زر وایي چې دغه تشکیه اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې ورې کړل ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي دغه دی زو عمرې ته ځم مالې زروجه کې ځم عمرې ته تشکیه چې نه وي بیخي عریضه نه امضا کوي امر نه را کوي نو دغه تشه مې وویلې ولا دې چا د لاسه ګریوان چیرې کړو والسلام.
زه عمر کوچی د کندهار خبره کوم. نو هله ورځو لرو دا چې سخت وشکالي لکه څه ښکار چې ده موږ په داسې نیس کال زمانه په یاد کېږي. نو موږ هله ورځو لرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصېږي په دې څه کال وشکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ ته دا هله کوو چې زموږ سره همکاري د کوچیانو سره وکړي. بلته حکومت پرو چاوات خواهش دی در روزگان ولایت در جراوت پولسوالی که در تنگی پسیل که در بند دی جوری که مردیر و دیر و بورا را بیواره سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو استاسو پیغامونه وای چې پکره مو سره واوریدل اوس په د عزمت همکار احمد تکاز خیو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی وره
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره نن د ترکیه د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا ویلي و چې خلیل زاد د دې شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د مشرتابه له غړو سره هم خبرې وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمېنه کابل کې د داعش ډلې د مشر غلام ناصر الخراساني د نیولو خبر ورکوي. د دفتر ویلي دي چې الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاري حیدري تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی او درویشت تنه نور ملګري یې ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د امریکا متحده هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی دی. او نن شپه د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلې ترمنځ لوبه په پام کې ده. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پیلېږي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزادو سیالیو افغان اتلانو باز محمد مبارز او روح الله محمدی خپل اوکرایني او ایرانی سیالانو ته مات ورکړي. لوبي تیر مخام په کابل کې تر سره شوې چې مبارز د دویم راوند په اوله دقه کې وټونی د چ خپل اوکرایني سیال زکا فاتح الله ته مات ورکړي او لوبه په خپل نوم کړي. په بل لوبه کې روح الله محمدی خپل ایرانی سیال میلاد شهبازی سره مخ شو چې په درې راوندونو کې یو هم مات نشو، خو په پای کې د نمرو پر بنسټ محمدی وکړای شول چې د لوبې بریا په خپل نوم کړي. بلخ لوبډلې په مزار شریف کې د سکوهنې سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له بامیان، کابل، پکتیا، فاریاب، جوزجان، بلخ او حیرتان بندري خارګوټ څخه اتیا لوبغاړو ګډون کړی و. ښاغلي قریزاده وویل دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره نن په مزار شریف ښار کې ترسره شوې. د نوموړي په وینا سیالیو په پای کې د بلخ لوبډلې د اتل ولی مقام خپل کړ او سمنګان او کابل په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه خپل کړل. د سیالیو په پای کې غوړ لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوی چې د هند د کرکټ د سوداګریزو لوبو په لړ کې نن چینای سوپر کینګز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي. د هند سوداګریز لیګ آی پی ایل لومړۍ لوبه تیره شپه د ممبئی انډینز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې پچا بنګلور لوبډلې وګټله او ممبئی ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. ممبئی انډینز په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 159 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته 160 منډو هدف ورکړ. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوی هدف پوره او بریا یې خپله کړه.
او دا هم دوا اونیز پروګرامونه حقیقت صدا یو تاندې څنګه
حقیقت صدا
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره یا اترا وای هڅه کوي چې د ډیجیټل جوړونې لپاره نوي پروګرامونه عملي کړي. د دې لپاره په دې برخه کې یو شمېر کارونه هم پیل کړي دي، خو لا یې هم پر وړاندې ځینې خنډونه شته. اترا همدا ډول د معیارونو پلي کولو لپاره تازه د جرایمو لړۍ هم تیزه کړې او په دې برخه کې د روشن مخابراتي شبکه هم جریمه کړې ده. خو دا جریمه څومره اولی په افغانستان کې د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د عملي کولو پر وړاندې خنډونه څه دي؟ دا او نور مهم مسائل نن د دې ادارې د ویان سعید شینواری سره په بحث کې رانغاړو. شینواری صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست.
ډېره مننه ستاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکهیلې.
زما لومړۍ پوښتنه، د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د راواردولو لپاره په افغانستان کې عمده او مهم خنډونه څه دي؟
تر ټولو غټ خنډ همدا دی چې فرهنګي زمینه سازي یا بستر سازي د ټکنالوژۍ لپاره نه ده شوې. همدا اوس انټرنیټ د ټولې نړۍ مبرم او اشد ضرورت دی، مګر په افغانستان کې د انټرنیټ یو خو کدا ستونزه یوې خواته کچھ کیفیت او قیمت، اما بل ستونزه دا ده چې خلک د انټرنیټ کارونې ته په ذهني توګه باندې هغسې آماده نه دي. همداراز وخت نیسي چې ټولې ټکنالوژي چې افغانستان ته راځي خلک ورسره ضرورت پیدا کړي. نو دې لپاره اړتیا ده چې ټولنه ژر سیاسي ثبات ته ورسیږي، اقتصادي ثبات ته ورسیږي. کله چې دا وشي نو ټکنالوژۍ باندې تکیه د خلکو زیاتیږي، او دا کار لا تر اوسه پورې په هغه اندازه باندې نه شوی چې څومره ضرورت.
تاسو له یوې خوا د فرهنګ سازۍ د زمینې بحث رامنځته کوئ، او بیا وایي چې اترا هم باید ها خدماتونه یا معیارونه وړاندې کړي چې نړۍ وړاندې کوي، اما دننه بیا په مخابراتي سکتور کې ځینې بندیزونه هم وضع شوي، ځینې ویب سایټونه بلاک شوي، ځینې ویب سایټونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. آیا د معیار له مخې اترا د دې حق لري؟
او قانون کې موږ د دریو شیانو حق لرو، یو د قمار آنلاین قمار مخه ونیسو، بل دا چې غیر اخلاقي، او بل دا ترهګري ضد ترهګري ته چې هڅونکي کوم آنلاین کارونه کوي داغې مخه ونیسو. نو موږ تر اوسه پورې یوازې غیر اخلاقي سایټونه بند کړي، تقریبا 1,000 سایټونه په افغانستان کې بند دي، او دا هغه څه دي چې هم زموږ د قانون حق دی او هم د افغانستان اسلامي ټولنه ده او د سنتي ټولنې اجابات هم دا دي چې باید د غیر اخلاقي سایټونو یا هم په آنلاین نړۍ کې چې څه غیر اخلاقي ترسره کیږي داغې مخه ونیسو. نو دا موږ د قانون له مخې او همداراز د ټولنې د مجبوریتونو له مخې دا کار کوو.
صحیح. خو په دوو نورو برخو کې بیا تر دم غړې پوری پاتې راغلی استې چې نه یې ستوانی دلی په آنلاین ډول باندې د قمار وهنې مخاوني سي، او همدا ډول په هغه بر ویب سایټونو کې چې تاسو نه په زلون وختنه شوي چې بند کړی، او یا هم د تر هغه درشت په برخه کې چې عملاً دا سایټونه او همدا ډول حتی په ټولنیز رسنیو کې لیدل کیږي چې دا کار روان دی، او تازه شمیرې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبرې هم ډیر هغه کسان چې نیول کیږي نه همدې ټولنیز رسنیو لارې تر هغه ریزو سره.
یو بل خبره ده چې ټولنیز رسنۍ چې دي دا زیاتره د دولتونو په واک کې نه دي. دا نو مثلا فیسبوک خپل وایي چې موږ یو عادل نظام رامنځته کړی مجازي، دا غوی خپل اصول دي، هغه دولتونو ته غوږ نه نیسي. په آنلاین نړۍ کې د قمار یادونه شته، شکر تر هغه د مخنیوي یادونه وکړه، دا ټول نړۍ ورسره مخ ده چې د دې حتی موږ لا اوسه پورې په بشپړ ډول سره په هغه انداز باندې چې څرنګه موږ باید غوښتنه ده د خلکو او د قانون پورن سایټونه یا هم غیر اخلاقي سایټونه هم بند نه دي، هغه کولی شي خلک نور د نورو لارو نه هغې ته بېرته داخل شي. دا نو په آنلاین نړۍ کې یو ستونزه ده، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ، چې نړۍ لا په آنلاین نړۍ کې ځینې شیانو ته ماتې نه ده ورکړې.
شینواری صاحب، تازه تاسو د روشن مخابراتي شبکې جریمه کړه، جریمه څه ډول ده؟ ولې
جریمه نه ده بلکې تادیبي او اصلاحي اقدامات مو کړل. د روشن مخابراتي شرکت لکلونو راهیسي د اترا ادارې یا د افغانستان د دولت پوره وړو، هغه د ټي ډي اف فنډونه دي چې دوی باید ورکړي، او همداراز 10% محصول په تړاو باندې دوی پوره وړي دي. دا د یو کال خبره نه ده بلکې د 10 کلونو کې را دي خو خبره
ده. ډېره بخښنه غواړم، دغلته یو بل مهم بحث هم رامنځته کیږي چې د کرونو بحث رامنځته کیږي، کله چې سو تادیه نه ورکوي نو حتمان یا ټاکس یا د مالی مسله چې ده نو بیا په هغه باندې جریمه هم راځي. بیا تاسو ولې وایئ چې جریمه نه ده؟
زه وایم چې اقدامات ډېر دي، جریمه هم پکې ده، نو ما په دې خاطر باندې ویل دوی د کلونو راهیسې جریمه خپلې نه دي ورکړي، تادیات خپل نه دي ورکړي، باقي دي هغه نه دي ورکړي. د افغانستان 10% محصول ټیکس ورسره دی، هغه لا تر اوسه پورې نه ورکړي. بار بار دوی سره ناستو د دوی چې ژمنه موږ ته راکړې ده چې دا به په دومره وخت کې نو موږ ادا کوو، هغه نه دي کړي. همدارنګه ناسم مالی رپورټونه چې د جیل په تړاو باندې مستند دغه دی ورکی دوی خپل ناسم رپورټونه اترای دی ته ورکړي. بل خبره دا تر ټولو زیاته زمال صاحب چې موږ نه خلک د پوخخ د پراخولو غوښتنه کوي او موږ د همدې له وجې نه ډېر زیاتو نیوکو لاندې هم یو. په دغسې حالت کې چې خلکو ته د خدماتو د پراختیا ضرورت دی دوی راغلي دي 138 مخابراتي سایټونه چې هغې لاندې میلیونونه سلګونه زره خلک مخابراتي پوخخ ته اړتیا لري هغه یې ورباندې بند کړي دي. نو څو موارد سره یو زیات شول بیا موږ د اترا ادارې بورډ د ولسمشر د حکم په اساس باندې ځانګړې فوق العاده غونډه ونیوله چې د روشن سره څه کېدی شي. نو بالاخره د دوی په خلاف باندې تادیبي اقدامات وشول ترڅو د دغه شرکت داخلي ګډوډۍ عملیات برخه کې چې آپریشنل کارونه دي باغې کې مخه ونیول شي او دا شرکت اصلاح شي د ماتېدو مخه ونیول شي داسې نه چې دیوالیه شي. نو دوی باید ځینې مسایلو ته متوجه شي ترڅو د بازار تقاضا رقابت دا ټول شیان او بل دا چې موږ مسؤول یو د خلکو په وړاندې هم نو د خلکو حقونه هم باید خوندي شي. نو په دې تړاو باندې درې څلور موارد وو چې د غیر لوجه نه اترا ادارې ځنې پریکړه وکړي.
دا یوازې همدغه شبکه ده کنه نور مخابراتي شبکې هم په دغه برخو کې
نور شرکتونو دغه کارونه نه دي کړي چا سرغړونه کړې ده هر یو شرکت ته په خپل برخه کې د سرغړونې سزا او جریمه ورکول شوې ده.
شنوارې صاحب یو لوی نیوکه چې په اترا ادارې باندې کیږي دغه ده چې د کلونو په تیریدو سره پتیر بحث مهم نه دی هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دي زمینه ورته نه ده برابر کړي یا دې ته مجبور کړي نه دي هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیايي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به او څه به تخنیکي ستونزې به او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اترا ادارې په یعنی تاسو زه نه وایم تاسو خپل لیدلی شئ مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبره وکړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړی. سږ کال اترا ادارې نه یوازې دا چې خپله ستراتیژي باندې غور وکړو بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره یي نو 2500 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي او دوی نه مراتلم کې کال لپاره د دوی پلانونه غوخته دي. که دوی خپل پلانونه عملی نه کړي د جواز شرایط په ځان باندې پلی نه کړي دوی به دوی ته مدام ویل دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
جواز در لغوه کی. ست تضمین شته چې شبکی با ساس لخوا وضع شوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملی کوي او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کیږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زموږ یو لوری خپله مخابراتي شرکتونه دي بل خواته خلک دي بل خواته موږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بېطرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره څوک چې په افغانستان کې کار کوي پانګونه کوي د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري کولی شي چې خپل څادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوې دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور شل کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده، چې فریکونسي بهتر مدیریت شي، همداراز شبکې پراخې شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي. دا څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي، خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنې دا اوس هم هموار نه دي، هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو ګورئ په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او بیت څوک مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبي هم درته مسؤلیت نه تختي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رورو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کیږي. خبره دا ده موږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان زیربناوي د دې تشریق باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریواله، دا زموږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمت تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږو.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری، له تاسو ډېره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په تاندې څنګه خبرونه کې د معلولینو د کرکټ په ملي لوبډلې خبرې کوو. د ځوانانو خپل سفر لکم ځای څخه را پیل کړ، لکم ستونزو سره مخ شول او اوس څه لاسته راوړنې لري؟
تاسو نشئ کولای ته به کرکټ نه چی جوړ کی او تاسو چې ځان خوروي
اول کرکټ کوم ان شاء الله یو آینده بلرو.
دوی تروس په دې باندې شوې دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي.
روانې 40 کلنې جګړې کې په لکونو افغانان ووژل، ډېر نورې معلول هم کړل. په جګړو، هدفي حملو، ماینونو او نورو پیښو کې د ډېرو ځوانانو د وجود غړي معلول شول. په دوی کې ډېرې په دې باور په کور کې ناستل چې دوی نور څه نشي کولای، خو ځینو بیا معلولیت محدودیت ونه ګاڼه او راپاڅېدل چې خپلو ارمانونو او هدفونو ته ورسیږي. په دوی کې ډیرو یې لوبو ته هم مخه کړه چې یو بیلګه یې د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله یادولی شو. دا ځوانان وایي په ډېرې سختۍ خپل لوبي سفر را پیل کړ، خو اوس خوشحاله دي چې خوبونه یې رښتیا شوي دي. نبی الله د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی. دی وایي په لومړیو کې هر چا منفي خبرې ورته کولې چې دوی څه نشي کولای، خو ده د هغوی خبرې ناسمې ثابتې کړې.
د مون ټولنه چې دا یو د تعلیم له لګانو وروسته پاتې ټولنه ده، نو منفي ذهنیت همیشه له خلکو سره موجود وو او مونږ به شخصا زبې په دې ته دغه کولم چې تاسو نشئ کولای ته به د کرکټ نه چی شي جوړ کیاو، تاسو چې ځان خوروي. خو ما هدف ځان ته ټاکلی او کوښښ مې هم دا و چې زه د خلکو خبرو پسې کېږم او کوشش مې هم دا و چې زه به ان شاء الله چې هغه هدف مې چې ځان ته ټاکلی دی په خیر سره هغه ته به ځان رسوم. نو هماغه و چې ما هم مټې ونغاړلې او د خلکو منفي خبرو ته مې او وخت جواب نه ورکول. ما ویل چې زه به داس یو څه کوم چې ان شاء الله چې زما نتیجه به دوی تخپل جواب ورکوي. هغه دي چې هغه خلکو چې په هغه وخت کې ما ته منفي خبرې کولې او ما ته ویل چې تاسو نشئ کولای، هغه دي چې نن د مونږ د تشویق لپاره همیشه چې زمونږ لوبي هغه راځي زمونږ د تشویق لپاره د مونږ تشویقي سپورټ کوي او مونږ باندې وخت نه وخت دوی مونږ ته داسې هم وایي چې هغه وخت کې مونږ نه پویدلو، خو مونږ باندې ویاړم کوي، فخرم کوي. هغه وایي چې تاسو زمونږ استعدادونه استه او د افغانستان نمائندګي کوي، د افغانستان درې رنگ بیرغ چې د پنړۍ کې راپوي. نو زه اوس خوشاله يم، خو پیل چې هغه ډېر له سختو مشکلاتو او کړاوونو سره.
حزب الله ابراهیمی د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل هغه لوبغاړی دی چې په پایل کې حتی د کورنۍ ډېرو غړو ملاتړ نه کاوه، خو یوازې مور یې وه چې د ته یې روحیه ورکوله.
اول کې خو یې چا سپورټ کولم نه، کورنۍ لخوا وایي درسونه وایي د کرکټ نه څه نه جوړېږي، نو ورونه مې پلار کنه، خو هېڅ نه پرېښودلم کرکټ ته. نو بیا هم خپل همت لاس ورنه کړ، ما ویل کرکټ کوم انشاءالله یو آینده به لرو. نو یوازینی هغه څوک چې مور مې ما سره ډېر سپورټ کوه کنه، چې وایي ته وکولی شي کنه، وایي انشاءالله ته به راځي لوبډلې ته کنه یو ورځ به. نو وروسته چې هغې زه لوبډلې ته راغلم انتخاب شولم کنه، بیا هم کورنۍ کې چا باور نه کوه، نو مې ورونه کنه چې ته وایي نه یې راغلی ټیم کې کنه. نو وروسته چې بیا مونږ 2013 کې یو ټور او سفر و هندوستان ته، هغه مې چې کله وکړه پس له هغې بیا باور وکړه. اوس کورنۍ کې ټول شکر سپورټ کوي مې، هر یو کورنۍ مې ټول ورونه مې پلار مې مور مې ټول سپورټ کوي.
د حزب الله ابراهیمی یو لاس شوبل دی، خدای څنګه له معلولیت سره هم لوبه کوي. دی وایي
زما لاس خو تو پیخه شو کنه، مې نه هغه کې هغه شو کوچنی والی کنه، نو پوهېدلم لاس مې هغه کې بیا جوړ شو کنه. لومړی ځل خو ما چې کله اټبال کوو نو ما سره فیلډنګ کې به لږ مشکل و، ځکه کنه نو هم بالک دومره ورسره ده کې ما ناست هغه و کنه. نو وروسته ورو ورو اوس ورسره عادت شوی یم کنه، اوس شکر انشاءالله هیڅ مشکل نه لرم، نه فیلډنګ کې، نه بالینګ کې، نه بیټنګ کې ورسره.
د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی شفیق الله سمیم وایي که څه هم لاسته راوړنې لري، خو د کرکټ نړیواله شورا دوی ته پام نه کوي او ډېرې نړیوالې لوبې نه لري. نوموړی همداراز په کور دننه د معلولینو له اړوندو ادارو هم ګیله من دی چې دوی ته یې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې.
د نړیوال یعنی سی سی د خوانه کوم خاصه توجه د معلولینو لپاره نشته دی، او همدغه زموږ د افغانستان کرکټ بورډ چې په کال کې مونږ ته یو د زونونو په سطح سیالۍ برابروي. نو تر اوسه خو صرف مونږ سره د صرف د افغانستان کرکټ بورډ اداره یو څه امتیاز راکوي، هغه هم یو په کال کې یو مونږ د زون په سطح باندې لوبې لرو، او یو ټور لرو چې هغه یا هندوستان وي یا پاکستان. پاکستان ته خو یو ځل تللی، خو هند ته مونږ ډېر تللي وو، لکه کال کې مونږ یو ټور لرو. او غواړو چې مونږ ته باید ډېر ټورونه برابر شي، ځکه چې څومره مونږ میچ ورکیږو نو دومره مونږ دپاره مفید تمامېږي، ځکه چې اوس په نړۍ کې د افغانستان د معلومات لرونکو وګړو ملي لوبډله چې دا په درېیم مقام کې ده، دا زموږ دپاره د ویاړ ځای دی. نور په افغانستان کې نور ادارات دي چې د معلولینو په برخه کې کار کوي، خو متاسفانه چې هغوی یو هم د ورزش دپاره داسې کوم برنامې نه لري، او موږ غواړو چې دغه ورزش دپاره ډېر کار وشي، ځکه معلولین نو ورزش ته راتلل دا خپل د سولې پیغام دی، ځکه د سولې پیغام دی. که چېرته د معلولینو لوبې په نړیوالو تلویزیونونو باندې وښودل شي، خلک وی وګوري زمونږ هغه تکلیفونه، مثال د چا خپې نشته، د چا لاس نشته، یو دا تکلیفونه چې وګوري نو شاید چې یوازې په افغانستان نه په نوره نړۍ کې به هم د جنگ دغه ډګر ټول شي، د خلکو زړونه به د جنگ نه تور شي، او جنگ به لرې شي، او د سولې غوښتونکي یو. نو مشکلات به زمونږ صرف دغه دی چې زمونږ خپل کار زمونږ وزارت دی تر اوسه پورې زمونږ نه پښتنه نه ده کړې چې آیا د افغانستان په سطح باندې د معلولینو کرکټ ملي لوبډله شته او که نه. همداسې نور موسسات دي که مونږ وګورو، ډېر لوی لوی موسسات دي چې د معلولینو په نامه باندې فنډ اخلي، ولې معلولینو ته د ورزش په برخه کې هیڅ کوم نوی خیر نه دی رسیدلی.
نبی الله وایي که څه هم په افغانستان کې معلولین ډیر دي، خو هغه معلولین چې مختلف لوبې کوي کم دي. د نور معلولین هم رابولي چې په کور دی نه کینی او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره دی زحمت وباسي.
بدبختانه به ویلم چې معلولین چې دی په کل کې چې دا په عموم کې ټول ډیر زیاته فیصدی لري افغانستان کې، خو ورزشکار معلولین چې دی او بیا په خاص ډول د کرکټ په برخه کې هغه کم دي. نو موږ زیاتره د شخصي ټیمونو سره دلته چې هغه روغ دی هغه سره لوبیږو، او هیڅکله دا احساس نه کوو چې موږ معلولین یو یا موږ په یوه برخه کې ستونز لرو یا مونږ کرکټ نشو کولای. همدا ده چې مونږ ته هم روغو ټیمونو کې چانس راکول کیږي ځکه مونږ ډېره خواري کړې په ځان باندې مونږ ټولو هلکانو. نو هیڅ کله مو دا احساس نه دی کړی، نه مو بل چاته دا احساس ورکړی چې مونږ معلولین یو، مونږ ستونزه لرو، مونږ نشو کولای. او هغه معلولین چې هغوی دا فکر کوي چې معلولیت ناتواني ده، هغوی ته مې په خاص ډول باندې دا پیغام دی چې معلولیت ناتواني نه ده، یو محدودیت ده. او مونږ کولای شو چې دغه محدودیتونه د خپل ظرفیت د لوړولو په خاطر یا د خپل ځان باندې د کار کولو په نتیجه کې چې دغه محدودیتونه هم له منځه ځي. ښه مثال زمونږ لوبغاړي کېدلی شي چې په سر کې مونږ ته هم دغسې یو مونږ سره هم دغسې یو ذهنیت موجود و، خو وخت کې چې مونږ کوشش وکړ تر څو خپل ځان یو ځای ته ورسو، دا یو هدف مو ځان ته وټاکه او د هغه هدف لپاره مو کار وکړ، نو هغه دی الحمدلله چې مونږ نن د افغان د 15 میلیونو افغانانو نمائندګي کوو.
د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل لوبغاړی عبدالله لیوال هم معلولینو ته دا پیغام لري چې فکر دې نه کوي دوی تر نورو کم یا ناتوانه دي، که دوی هڅه وکړي ډکه منګولې به کور ته راستانه شي.
نور معلولین ورونه دي په اول قدم کې دوی تعلیم وکړي او تعلیم کې ځان ورسې، هغه تر څنګ کې به سپورت وکړي، کرکټ وي، هغه بل برخه یې کوشش دی وکړي. معلولیت ناتوانه نه ده، څنګه چې موږ دغه معلول یو افغانستان لپاره مې لوبي کړی، افغانستان بیرغ پر جهان کې رپو، داسې هم دوی هم کولای شي چې راشي او خپل سپورت وکړي او خپل کرکټ وکړي. او معلولیت نتوان نه ده، دوی باید هېڅکله دې ته ونه چې زه معلولیم د کار نشم کولای، کوشش چې وکړي ادب چوټه کې اطمینان هوي ته ځان رسولی شي. په اول قدم کې باید دوی تعلیم وکړي، هغه تر څنګ کې باید دوی سپورت وکړي، هم کرکټ وي قبله برخي، انشاءالله ځان به رسوي او معلولیت نتوان نه ده.
دا چې د معلولینو د کرکټ لوبډله کله جوړه شوه او څه لاسته راوړنې لري، په همدې اړه زموږ همکارې د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
تکسب کی مونږ ته وای چې د معلولو ځوانانو د کرکټ ټیم څنګه او څه وخت جوړ؟
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په 2012 کال کې د معلولینو لوبډله وټاکل شوه، معلولینو د کرکټ رامنځته شو چې خوشبختانه د پیل له ځوانانو لوبو څخه وشو. د کورنی کرکټ په کچه دوی ته برنامه پلان شوې، طرحه شوې، او له هغې وروسته دوی ته د افغانستان کرکټ بورډ زمینه برابره کړه چې له هیواد بهر هم لاړ شي او په بهرنیو لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب وکړي.
څو ځوانانو کې دوی ټیم لري؟
موږ په 5 ځوانانو کې د معلولینو لوبډله لرو چې د هر کال په جریان کې دوی لپاره موږ د کرکټ مختلف برنامه لرو او دوی داخلي ټورنمنټونه ترسره کوي.
ډیر ښه. دوی تر اوسه کوم مملکتونو سره لوبي ترسره کړي دي او څومره لاسته راوړنې لري؟
بله، دوی تر اوسه پورې ډیر ښه نتیجې لري، ډیر ښه لاسته راوړنې لري. تر اوسه دوی په اوډ سیریز کې ګډون کړي، په ایشیا کپ کې ګډون کړي، په د هندستان، پاکستان، بنگلاديش سره لوبي کړې دي چې د یادو هیوادونو پر وړاندې بریاوې هم ترلاسه کړې دي.
دا ټیم تنا هلکان دي او که انجینیم پکې دي؟
اوس فعلاً موږ د هلکانو ټیم لرو او دوی لپاره برنامې لرو چې سکه الحمدلله لپاره ډېرې ښې برنامې ترتیب شوې دي او د هغې په اساس به دوی خپل پروګرامونه مخته وړي.
معلول ځوانان څنګه کولای شي چې ولوبېږي؟ یعنی که څوک خپې نه لري دوی به څنګه کولای شي منډه ترسره کړي، دا لوبه به څنګه؟
بله، رښتیا هم چې زمونږ هیوادوال ډېرې پیاوړې روحیې لري او هیڅکله هم خپل امیدونه او هیلې لاسته نه ورکوي. ډېر کلک ځوانان دي زمونږ. تاسو راشئ کله چې دوی لوبي دوی وګورئ، دوی د بدن ډېر عضوي نوي، اما بیا هم دوی خپل همت لاسته نه ورکړي، ورزش کوي او موږ ورته هم ډېرې ښې زمینې برابرې کړي دي. د هغې په اساس باندې دوی خپل کرکټ مخته وړي او دوی چې کومې هیلې او ارمانونه دي موږ هڅه کوو چې هغوی ورسېږي دغه هیلو ارمانونو ته. دوی لپاره د کورنۍ کرکټ په کچه چې کومې نوې برابرېږي، له هغې وروسته بیا بهرني سفرونه ورته هم ترتیبېږي، چې سږ کال هم د افغانستان کرکټ بورډ دوی لپاره بهرنی سفر په پام کې نیولی دی. نه تنها چې دوی د ځان لپاره د ښه صحت لپاره ورزش کوي، او دوی تر اوسه په دې بریالي شوي دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي. دوی په خپلو ولایتونو په خپلو زونونو کې تمرینات کوي، خپل تمرینات مخته وړي، او بیا ورته د داخلي کرکټ په چوکاټ کې موږ لوبې ترسره کوو، او دوی د کال په جریان کې لوبې هم لري. خوشبختانه چې موږ په دې وروستیو کې ښاغلي فرحان یوسفزي چې د کرکټ بورډ عمومي رئیس دی، اړوند څانګو ته لارښوونه وکوله تر څو هغه غوره لوبغاړو لپاره قراردادونه جوړ کړي. موږ هغوی ته قراردادونه ورکړل او میاشتني معاشونه مو ورته ټاکلي دي چې دا خپل د معلولو لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي، او کولی شي چې دوی خپل کرکټ ته دوام ورکړي.
درنو ویدونکو، د تاندې څنګ د خبرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خپل سپارم. خو وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لفهمه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.